السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکله چې دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت له 280 ډیر کسان له دې قبل د امنیتي ځواکونو لیکو یې ستړي چې ګیره نه لري. رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شو کسانو د جرمونو او بخې په یو راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې له طالبانو د ادارې له 2000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولې دي. رویټرز په دې راپور کې پرته له دې چې د نیول شو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړی ویلي چې د دوی له نیمایي زیات له 40 ساعتونو په لږ وخت کې بېرته خوشې شوي دي. د رویټرز په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلان او قوانینو رئیس محب الله مخلص په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو په تېر یو کال کې د موسیقۍ 1328 آلې ماتې کړې او زرګونه کمپیوټر کارانې خلکو ته په بازار کې د غیر اخلاقي فلمونو له پلورلو منع کړې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پرزیدل جمهوري نظام د ښځو د چارو په وزارت کې خپل دفتر پرانست. په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو کورنیو ډلو تر پرله پسې نیوکو لاندې ده. د طالبان حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ یاسف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکې بللې دي او ویلي دي د افغانستان له وضعیت سره سمون نخوري. خاغلی زی احمد دغراز ویلی طالبان حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده خو زیاتوي که له ډیورن کرښې هاخوا د داعش په تنځایونه له منځه ولاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن سه شنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به سبا چهارشنبه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. په مختلفو سیمو کې د ورښتونو اندازه د 50 تر 90 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په تیرو دوو ورځو کې د غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل او میدان وردګو ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونو او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې دي. تلپن وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي دي تر هغه مهال په فلپین کې دېروي چې په امریکا کې د استونې د غوښتنلیکونو پړاوونه بشپړېږي. د فلپین د بهرنیو اړیکو د ادارې ویاند تیراسیتا دازانن وویل د شوې موافقې له مخې د امریکا حکومت به په دې هېواد کې د افغان کډوالو د استوګنې، خوړو، دارو درملو، امنیت او ترانسپورت لګښتونه ورکوي. د ویاند زیاته کړې چې فلپین دې کسانو ته تر 950 ورځو پورې په دې هېواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمته او مړې موندلې دي چې د تېر کال د اکتوبر په 10 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمته د خوشې کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ ویلي چې دا مړې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یو تونل څخه ترلاسه شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره UN Women وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره په فعاله توګه کار ته دوام ورکړي. د سی این این شبکې په وروستیو کې راپور ورکړی چې یو شمېر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له قاچاقي لارو د هېواده د وتلو نیت کړی دی.
وسنه شرایط کې مونږ وروسته سه حالات کې یو چوي وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کار دی، یعنی په قانوني ډول چې وطن غواړو هیڅ لار نه لري.
د راپور په اسناد له یو شمېر افغان میرمنو سره هم غږېدلی یو. د امریکا متحده ایالات وایي له فلپین سره په هغه هیواد کې د هغو محدود شمېر افغانانو د موقتي استوګنې په اړه موافقه کړې ده چې د امریکا د ویزو غوښتنه لري او تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. یو شمېر افغانان هم ورته خوښ دي.
هیله لرم چې دا کمپ چې په فلپین کې جوړیږي د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
تغرس په یو راپور کې به واورئ چې د خوست په لرې پرته سیمه تر ځایو کې د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني ختمه شوې او په دوستي بدله شوې.
خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ویمن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره په فعاله توګه کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ ویلي چې د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالي ملاتړ ته دوی اړتیا لري. یو ان ویمن ویلي په دغو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز نه یوازې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکي اغېزمنې کړي، بلکې هغه میرمنې چې له دې سازمانونو یې مرستې ترلاسه کولې هم اغېزمنې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبه په ورځ د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره د دې پروژې په بندیدو یا دغه دفتر په بندیدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمنې سلو، بلکې هغه میرمنې چې له مونږ سره سافت وي مونږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنه سولې، ځکه مونږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
د پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمینه مو ورته برابروله، ځکه یو شمېرې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډېره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولي دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
یو شمېر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو د تېښتې او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په ناقانون لارو له خپل هېواده د وتلو ته مخه کړې. دا خبره امریکایي سی این این خبري شبکې په وروستي راپور کې کړې ده. په راپور کې د یوې افغانې پوځي ښځې کیسه اخیستې چې وایي له ایران تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته د دغه هیواد یو شمېر ښځو او نجونو ازادیو او حقونو ته د رسیدنې په هدف په ناقانونه توګه او له خطرناکو لارو کډوالۍ ته مخه کړې ده. سی این این خبري شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د یوې ښځینه پخوانۍ پوځي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې دا ښځه په 2022 کال کې د ناقانونه کډوالۍ په ترڅ کې له ایرانه تر ترکیې د قاچاقبرانو لخوا د 20 ورځو لپاره برمته شوې او قاچاقبرانو له کورنۍ د پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړ شوې دي. سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې شته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړ شوې دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود، چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالح عینی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوي چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړستل شوی چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړ سي. صالح وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلې چې پاسپورټ واخلي او په قانوني لاره د هېواده ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی هم ده.
تاسفانه
هر سات نفری که در گروهی که ما بودیم همیشه رد مرز کردن بچه زازی که لبدا مرغم موک سل کسان یا چول رد مرز کرو خپل کارت او دی ورور پوزی کارت میور و خوده موگ او چو نوری خزیه دی پیسو پا بدل که خوشی کرو دی سفر پوگدو که لغلو او نورستون زو سر هم موخ شو دا سفر زموگ لپارا سر اصر لطرخو خاطر رو دکو.
یو بل ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل شوې ده.
خانه تلاشی آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد دیگه برنگشت.
زمو کور تا تلاشی راغلی و علیه روز تا می میره لکوره بود او دیه اغو گواخونو لعمله چه زه او میره می ور سرم مخشو بیر سرمو نگرزید. لغه روز تا مجبور شوم چه للور سرمی ده چه من للاره پا قاچاقی توگه پاکستان تا ولاره شم.
دا وای دا محال پا پاکستان که پا بد وضعیت که زون کبی او دخواوند برخلی که هم معلوم نده. خویوش میر حق خزی و اینجونه چلا هم پا افغانستان که دی دا طالبانو دا حکومت للوری لننگوانو او محدودیتونو سره لاس او گریوان دی. د نیمروز ولایتي و اوسیدون کې دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې شوې ده.
اوسنی شرایط کې موږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کړی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورټ راته برابرېږي نه ویزا راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بندې، حضورې بندې ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت یې داخلاسېږي بیا به ته سفتنام کوي. تقریبا یو پاسپورټ چې
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودوونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار، زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فلیپین وای د متحده ایالاتونو هغه غوښتنه منل ده چې وای محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. په افغانستان کې یو شمیر افغانان چې د امریکا د حکومتي ادارو یا په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د اس آی وی په نوم کیسونه لري دغه هوکړې ته خوښ دي چې امریکا ته د دوی د تلو د کیسونو د څېړلو بهیر به ورسره چټک شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غهواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه هیله لرم او خوشبین یم مدته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمیر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو اس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره اس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیک ژوند کوو ځکه موږ دلته په ډیرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هممهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان شوه خو په تیرو درېو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خپره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې خان یونس ښار څخه د شپږو برمته مړي موندلې دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یو تونل کې موندلې دي. نور له احمد غلاورو
د سیمهال چې د څباندې سلو اسرائیلي برمته او د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د اسرائیلو پاوڅ نن په یو بیان کې وویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرایلي برمتو مړی موندلې دي. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویلي دي چې د شپږو برمتو مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنت ټینګار وکړ چې اسرایل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسېدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرایلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوي وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتو د کورنیو ناستې هغې ټولنې چې د اکثر اسرایلي برمتو استازیتوب کوي د ګالنټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند په خبرو کې چې هدف یې په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرایلي برمتو خوشې کول دي، د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبرې وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرایل هغه طرح منلې ده چې له مخې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرایلي برمته خوشي شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځوړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوي دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرایلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په لری پرته سیمه تاریزیو کې د دوو کورنیو ترمنځ بولس کلنه دښمنۍ چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبلا وخت و ختمه شوې ده. سولو کوونکو ویلي دښمنۍ په محال نه یوازې د خپلو کورنیو د کار سړي لاس ورکړي، بلکې په دې موده کې د ماشومانو د زده کړو په ګډون د ژوند ټول اړخونه سخت ځپل شوي دي.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډۍ کلیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوارلس تنه پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخور د یوې جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنیو ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ دیوال لوري پاستازورۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعیا چې په دې بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلې دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي، چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګل ویل
داسې یم چې څومره به د حساب وکړي بیا بیا ختم کوي بل څوک به دې ونه کړي خی د اورګرۍ ژوند وکړي چې چېرته یې جمع بات کړي دي اول د یوه خبره وسي هېڅ مشکل به نه کسي که یوه خبره ډېره وسي نه به مشکل وي که چېرې اول د شیطان ومنل اخیر به محتاج اوي احتیاج به اوي د بل بې توز به وي یعنې د اول لږه سلا وکړي نو بیا به مشکل ووړي نه به
قومی مخور او مسلحین وایی چه خلق لدخمنه یو ستری شوی او پودی را لگه خواری پا داس و پیخو که خیل کسان جوری تا تیاریگی. در روغی جوری در جرگی و غری بادشاه خانو ایل
دوی دیر پا خوشلتیا سرا غوله که خواه دیر ضربی دلی و دیر ستری و دیر ستری و خو الحمدلله دیر پلاندو لاندو ی می پی مثبت زوبون رو کلا یعنی دی حال یار افت جوڑا کلا دی خبر دی حال یار وی جوڑی وی نه دی باده استونزو.
بلوی تا قومی مخور وای چه پا افغانی طولنه پا زنگری دول دلوی پکتیا پلوی و اوارو قومون او خیلونو که پا قومی نر خور واج در دخمنه یو او استونزو خط بول اوگده مخینه لری او طول زانونو تا پا گرت بوری. قومی مخور مختارالدین جلالزی ویل
یعنی اگر مسائل اگر فیصله چی پو محکمه که دیر وقت نیسی یا فقط که بعضی وقت دی محکمه فیصله خلقو تا لگی سخت هم تا میگزه که شریعت خود دیر خش شایده دیر نیک شایده خو کل کل مونگ بندی تدبیق سخت شی داگستی دیری معاملی نور ختم شوی دی خدای پاک دی مشران پو وستا اگر تر حل رسولی دی
سرالی دی چی پا دی ورسته یو که دی دخمن و کورانه ترمن سلا کولو لپاره دی قومی مخور و دی طولنی دی اغیزمن و شخصیتون و لخواه حد سی چتکی شوی خلا هم دی داس کورانشتا چی د لزګونو کلونو بدای ور پاتې دی لویر پر اوګوټو پکې ګرځوي او ځینی هم یو بل ته په مرچو کې ناشتي.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته لتاسو سره ده
د کونړ نړۍ ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکو وایي په لوی سیند کې بلی پل سیلابونو او توپانونو ویجاړ کړی او دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره له کومې ورځې چې دا پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیاتې شوي له هغو وروسته زده کوونکي ښوونځیو ناروغان روغتون او دندې درلودونکي هم دفترونو ته په وخت نشي رسېدی.
پاشنگر او د مسلم آباد ترمنز یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله سوننګله او بیزاګله او لنډی اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاغو شو زمونږ د تګ راتګ لاره د مرکز سره قطع شوه او ډېر سخت مشکلات دي.
دا د نړۍ ولسوالۍ د سونګلي اوسېدونکو قاري عبدالقیومو ځایي اوسېدونکي وایي له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیاتې شوي له هغه وروسته زده کوونکي ښوونځیو ناروغان روغتون مامورین دفترونو عوام خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی او له ډېری زده کوونکو درسونه پاتې شوي دي. قاري عبدالقیوب یو ځل بیا
زمونږ ماشومان د مکتب د کلي نه چې کوم بریکوټ ته ځي او ناړۍ ولسوالۍ ته ځي مکتب ته نو هغه ډېر لري دی دوه نیمې ګنټې ناړۍ تا فاصله لري دوه نیمې ګنټې شاوخوا دا بریکوټ سا وصل دی نو لاره ډېره اوږده ده او ماشومان چې کله په دغه زانګو باندې پورې وځي نو ډېر سخت مشکلاتو سره پورې وځي ځکه چې سیند دی او ټول مایده واړه دي مکتب ته ځي کورسونو ته ځي دغه رنګې مدرسو کې دي نو نشي کولی چې په دغه زانګو باندې پورې وځي. دغه تیر وختونو کې دغه پل نه څلور کسان زموږ د کلي ولیدل هغه شهیدان شول.
د ناړۍ او بریکوټ په ښوونځیو او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره ترې درسونه پاتې شوي او نشي کولی چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
هله د چې موږ مکتبونو ته لاړ شمو ډېر خفهونه ماشین پیانه مومون درسونه پاتې شو او مدرسې رانه پاتې شوې د زده کړو شو په کورونو کې سینا شو او زموږ دا وختنه چې موږ ته پل جوړ شي او موږ په ارام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سیند څخه بلې غاړې ته د سونګلي بیزاګل لنډیوار او نورو کلي اوسېدونکي به د پل بیا رغبنه او د خپلو شته ستونزو د هواري لپاره د ناړۍ ولسوالۍ کې د طالبان حکومت ځایي چارواکو او د ولایت په کچه د دوی له مسؤلینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا د چې یاد کې بلی پل ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالکریم
د سین نه د تګ را تک د پاره بل لار موږ نه لرو زمونږ واړه نش کولای چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي سکه لپاره امتحان کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلات سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده دغه پل موږ لا کې دي زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو زمونږ د ضرورت رافقې
هڅه مو وکړه چې کونړ کې د طالبانو حکومت د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریک کړو او ترې جواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د تیر جمهوری نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول، خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله یې 15 تخریب شوي. د مرورې هغه یې په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه، خو د زیړی بابا پشد او د ساوی وران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کیبلی پلونه هم رغول شوي، خو د ناړې ولسوالۍ د سونګلې په څیرې ګڼ لکار لوېدلي او